شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو د نن ورځې غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د بشپړ اوربند پر اړتیا ټینګار کوي. د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو سفر ته د نړیوالو مسایلو په برخه کې کتنه کوو او د ازادۍ رادیو اونیز پروګرام زمرایه زما حق هم خپروو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د خبرونه په پیل کې فریبا ظاهر خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی د سولې لپاره د بشپړ اوربند پر پلي کېدو ټینګار کوي. د پاکستان پولیس وایي د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د یوې پاکستاني کورنۍ لږته لږه اووه غړي پر یوه کور د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله وژل شوي دي، او چینایي چارواکي وایي د هغه زر بستري روغتون چارې بشپړې شوي چې د کورونا وایرس اخته کسانو د درملنې لپاره جوړ شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی د سولې لپاره د بشپړ اوربند پر پل کې دوه ټینګار کوي. رولان کوبیان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، د تاوتریخوالي کمیدو سره سره بیا هم ملکیان قرباني سوي، خو اوربند کولی سي چې د هغوی ژوند خوندي کړي. بل لور ته بیا د افغانستان حکومت د سولې خبرو له پیل وړاندې اوربند مهم ګڼي او وایي چې دا د افغانانو غوښتنه ده. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت د خلکو یوازنی غوښتنه چې هغه د دغه جګړې د پای مسله ده، هغه همیشه مطرح کړی او پر دغه موقف باندې همیشه ټینګار هم کړی تر څو دغه جنگ ختم شي او یو دوامدار او پایدار سوله افغانستان ته راشي.
د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د پاکستان پولیس وایي د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د یوې پاکستانی کورنۍ لږته لږه اووه غړي پر یوه کور د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله وژل شوي دي. د پولیسو په خبره دغه هوان د افغانستان له سرحدي سیمو د افراطي وسلوالو لخوا توغول شوی و. د پولیسو یو محلي افسر شهاب الدین وویل په دې پیښه کې چې پرون سوی څلور ماشومان، دوی ښځې او یو سړی ووژل شول او څو نور ملکیان ټپیان شوي دي. باجوړ ایجنسی یو وخت د طالبانو عمده مرکز ګڼل کېده، که څه هم پاکستان ادعا کوي چې پوځ یې په وروستیو کلونو کې دغه سیمه له افراطي وسلوالو تصفیه کړې، خو په دغه ساحه کې لا هم تاوتریخوالی پر ځای پاتې دی. د افغانستان د کونړ ولایت چارواکو شاوخوا دوی اونۍ مخکې ویلي وو چې د پاکستان له خاورې پر کونړ تر 200 زیات توغندې لګېدلې دي. د افغانستان چارواکي زیات وخت د پاکستان پوځیان په راکټي حملو کې په لاس لرلو تورنوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. چینایي چارواکي وایي د هغه زربستري روغتون چارې بشپړې سوي چې د کورونا وایرس د اخته کسانو د درملنې لپاره جوړ سو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وایرس د مړو شمېر 322 کسانو ته ورسېد. د نن ورځې خبرو سوو ارقامو له مخې په چین کې دننه او بهر په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 1300 کسانو ته رسېدلی دی. دغه ځانګړی زربستري روغتون د هوبې ولایت په ووهان ښار کې د لسو ورځو په جریان کې جوړ سو. د اسوشیټیډ پریس اژانس په حواله یو بل روغتون هم چې 1500 بسترونه بلري د جوړېدو په حال کې دی. د چین په ختیځ کې وینجو بندر لومړی ښار دی چې له هوبی ولایت د باندې د خلکو د قرنطین کولو اقدام پکې کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وویل ایران د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د هر قربانۍ لپاره د 80,000 امریکایي ډالرو د ورکولو پیشنهاد کړی، خو د نه دی منلی. د اوکراین دغه الوتکه د جنوري پر 8 په تهران کې تر الوتنې وروسته نسکوره کړای سوه. د اوکراین ولسمشر ویلي هیواد یې دا پیشنهاد ځکه نه دی منلی چې دا اندازه پیسې ډېرې کمې دي. ولادیمیر زیلنسکی په ټلویزیوني وینا کې وویل که څه هم د انسان ژوند په پیسو نه اندازه کېږي، خو دی د قربانیانو کورنیو ته د نور غرامت غوښتنه کوي. د ایران د سپایي پاسداران انقلاب د هوایي مدافع ځواکونو د اوکراین د الوتکې په نسکورولو سره 168 سورلۍ ووژله. ایران ویلي چې دغه الوتکه په تېروتنې ویشتل سوې او د جنوري په نیمایي کې یې ویلي وو چې د الوتکې د معلوماتو خوندي کولو تور بکس به د څېړنو لپاره کیفته ولیږي. که څه هم زیلینسکي وویل اوکراین تر اوسه دغه تور بکس نه دی ترلاسه کړی، تهران وړاندیز کړی چې د اوکراین متخصصان دي نن دوشنبه ایران ته ورسي دغه تور بکس دې وپلټي. او د لندن پولیسو پرون یو تن چې د چړې په گزارونو یې دوه کسان ټپیان کړل په ډزو ووژه. دغه کس پخوا د تروریزم د تورونو له کبله زندان ته هم اچول سوی و او د چړې په ذریعه د حملې پر وخت جعلي بمي واسکټ اغوستی و. 40 کلن سودیش امان چې په 2013 میلادي کال کې د تروریستي سرغړونو له کبله زندان ته اچول سوی و د پولیسو تر څار لاندې و. د پولیسو یوې افسرې لوسی دورسي اسوشیتد پرس خبري اژانس ته وویل امان په وروستیو کې له زندانه خوشې سوی و. غریب خبره دغه کس یو سړی او یو شزه د چړې په گزارونو ټپیان کړل. د خبرونو پای
لازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونو په دوام کې راپور نه خبرو. و باورې چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی وایي اوربند د سولې لپاره مهم دی او د ملکی وګړو ژوند خوندي کولای شي. افغان حکومت سمدستي د دې څرګندونو هرکلی وکړ.
د افغانستان حکومت د خلکو یوازنۍ غوښتنه چې هغه د دغه جګړې د پای مسله ده همیشه مطرح کړی او پر دغه موقف باندې همیشه ټینګار هم کړی.
عبدالحمد جلیلی هغه لیکوال چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور باندې دی وای د ده په اړه د لوی څارنوالۍ لخوا جوړه شوې صورت داوا باید له سره ولیکل شي. په نورو موضوعاتو کې په کندوز کې چارواکي غواړي د آمو سیند پر غاړه د شیرین بویې نیالګي کینوي. وباورئ چې د دې پروژې د ګټو په اړه د سیمې خلک څه وایي.
دا ډېر ښه پروګرام ده. د غصبینو له چنګه د ځمکې خلاصېږي د غصب نه او نور د ولایت د کندز ته یو ښه راسته راوړنه هم ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د سفر په لړ کې نن په ازبکستان کې له چارواکو سره وکتل. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړي اونیس پروګرام زما رایه زما حق اورېدل مه هېروئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اورېدو ته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی د سولې لپاره د بشپړ اوربند پر پلي کېدو ټینګار کوي. رولاند کوبیان پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دی د تاوتریخوالي له کمیدو سره بیا هم ملکیان قرباني کیږي خو اوربند کولای شي چې د هغوی ژوند خوندي کړي. له بلې خوا د افغانستان حکومت د سولې د خبرو له پیلېدو مخکې هم اوربند مهم ګڼي او وایي دا د افغانانو غوښتنه ده. په دې اړه جزئیات د کابل له سټوډیو د ازادۍ راډیو خبریال زهیرمل راکوي. امید زهیرمل،
که څه هم د قطر په دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه یو مهم بحث د تاوتریخوالي راکمول دي، خو تازه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي پر بشپړ اوربند ټینګار کړی دی. رونالد کوبیان په خپله ټویټر پاڼه لیکلي یوازې اوربند کولی شي چې د ملکیانو ژوند خوندي کړي. خغلی کوبیا زیاته کړې ده د تاوتریخوالي راکمولو سره هغوی ښایي مړه شي چې دا خواشینونکي ده، خو واقعي اوربند سره کېدای شي ټول افغانان خوندي وي او هغوی به ژوندي پاتې شي. د اوربند ټینګ کېدو سره به ملکي تلفات هم نه وي. خو تکل صاحب دغه خبرې چې زه کوم له دې نه لږ او شېبه وړاندې د ازبکستان په تاشکند کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د افغانستان د سولې په اړه باندې څرګندونې کړې دي. هغه ویلي چې امریکا اوس په دې لټه کې ده چې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د روښانه دریز او ترخوای د خطرونو د کمیدو لپاره اراده او شواهد په لاس راوړي. خغلی پومپیو ویلی چې دوی د سولې او مصالحې پر پلان کار کوي. تر دې مخکې دوی او طالبانو پر دو اړخیز هوکړه لیک باندې کار وکړ او هوکړه ته هم نږدې شول، خو طالبانو بیا خپل نیت او وړتیا ثابت نه کړه او نه یې د تاوتریخوالي راکمولو په برخه کې عملي ګام واخیست. نو د همدې لپاره دوی اوس د تاوتریخوالي راکمولو په برخه کې دایمي پایلو نیت او وړتیا ښودلو غوښتنه کوي، څو د ګواښونو کچه راټیټه او په بین الافغاني مذاکراتو کې پر تاوتریخوالو د بحث لپاره ځای نه وي، یعنی د تاوتریخوالي د راکمولو خبره په همدې پړاو کې ختمه شي. دوی سره له دې چې په دې پړاو کې نه دي، خو هیله لري چې دې موخه ته ورسیږي او دوی پر وړاندې لا هم نور زیات کارونه پاتې دي. البته دا د مایک پومپیو تازه څرګندونې وي چې د ازبکستان په تاشکند کې د افغانستان د سولې په اړه باندې کولې، خو د افغانستان حکومت دننه تکل سره بیا د اوربند او د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه دوه جلا جلا نظریات شته. ارګ پر اوربند ټینګار کوي، خو اجرایي ریاست وایي د سولې د مذاکراتو لپاره شرط کې خودل د منلو نه دي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل هر هغه ګام چې تاوتریخوالي راکم او د مذاکراتو پیل ته زمینه برابر کړي دوی ته هرکلی کوي. دیوایی هر هغه ګام چې د سولې خبرو وړاندې تاوتریخوالي د پام وړ راکم کړي، تر خوای د افغانستان د خلکو زورونه راکم کړي، موږ مثبت ګام بولو. د سولې خبرو د پیل لپاره باید شرط کې نه خوده شي. خو ارګوایی یوازې اوربند کولی شي چې باور رامنځته او د خلکو ژوند پکې خوندي شي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل اوربند د ټولو افغانانو غوښتنه ده.
د افغانستان حکومت د خلکو یوازنۍ غوښتنه چې هغه د دغه جګړې د پای مسله ده، هغه همیشه مطرح کړی او پر دغه موقف باندې همیشه ټینګار هم کړی تر څو دغه جنگ ختم شي او یو دوامدار او پایدار سوله افغانستان ته راشي.
بلخوا بیا په قطر کې د طالب چارواکو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د تړون لپاره به سوله ییز چاپیریال رامنځته کوي، خو امریکا ورځ تر بلې نورې غوښتنې را وړاندې کوي او د سولې د خبرو روان بهیر له خنډونو سره مخامخ کړی دی. بلې اتکل صاحب
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو د خبریال امید ظاهرمل په راپور کې مو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي د څرګندونو جزئیات واوریدل چې وایي په افغانستان کې د تشدد د کمولو لپاره له هر څه مخکې اوربند مهم دی. همداراز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې څرګندونې وکړې چې د ده د څرګندونو نور جزئیات به د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د لیکوال زمان احمدی مدافع وکیل وایي د هغه د موکل محاکمه چې مقدساتو ته په سپکاوي بندي دی باید په علني ډول وشي. مدافع وکیل عبدالاحمد جلیلی ټینګار کوي چې د زمان احمدی په اړه د څارنوالۍ جوړه شوې صورت دوا هم باید له سره ولیکل شي. له بلې خوا د افغانستان لویه څارنوالي وایي د څلورمې محکمې لپاره د ښاغلي احمدي اړونده دوسیه محکمې ته استول شوې ده. بیا هم امید ظاهرمل او په دې اړه تفصیل.
که څه هم تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې د زمان احمدي څلورمه محکمه وشي، خو د هغه مدافع وکیل وایي د محکمې غونډه باید دالنی وي څو رسنۍ وشي کولی هغه په ژوندۍ بڼه خپره کړي. د زمان احمدی مدافع وکیل عبدالاحمد جلیلی ازادي راډیو ته وویل
دا غونډه باید علني وشي څو خلک قضاوت وکړي. هغه ډول هم نه ده چې دوی فکر کوي. په ډېر ځایونو کې قاضیان او محاکم قانوني او هیکړنې هم لري. دا غونډه باید خلک وویني.
موږ غوښتل چې په دې اړه د سترې محکمې نظر واخلو، خو د سترې محکمې وایاند د ازادي راډیو اړیکه ځواب نه کړه. زمان احمدی وکاله وړاندې په بامیان کې د بودا مجسمو په اړه د یو لیکل شوي مطلب په تړاو چې ګوند اسلامي مقدساتو ته توهین کړی تورن او زنداني شوی. هغه له دې وړاندې د افغانستان یوې محکمې په شل کاله بند محکوم کړی دی. ښاغلی احمدی له دې شل کلونو اووه کاله یې په زندان کې تیر کړي دي، خو وروسته له دې چې د نوموړي په اړه ځینې رسنیو او ټولنیزو رسنیو کې عدالت غوښتنه وشوه، د لیندۍ یا قوس میاشتې په لومړیو کې د افغانستان سترې محکمې د هغه په اړه د محکمې شوې پرېکړه لغوه کړه. احمدی له دې وړاندې په جدې میاشت کې ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې وویل د سترې محکمې لخوا د ده په تړاو د شوې پرېکړې په اړه تر بیا نظر ورکولو وروسته د ده د خلاصون لپاره لار پرانستل شوې ده. ښاغلی احمدی مدافع وکیل ازادي راډیو ته وویل هغه څېړنه چې وکاله وړاندې د زمان احمدی په اړه شوې سالمانه ده او باید مؤظف سارنوال یو نوي صورت دعوه ترتیب او جوړه کړي. اوس تم دا چې لنډ راتلونکي کې د زمان احمدی نوې محاکمه وشي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د زمان احمدی دوسیه تېر ورځ د لومړنۍ محکمې لخوا له دې کبله چې یو مهم فورم یې نه درلود دوی ته بیرته رالیږل شوې ده. دولت څارنوالي ویان جمشید رسولی په خبره نن د یکشن به پورس پری دوسیه کې یاد فرما ځای پر ځای او بیرته اړوندې محکمې ته لیږل شوې ده. دولت څارنوالي ویان د دې قضیه په اړه د څارنوال د صورت دعوا د څرنګوالي په اړه وویل
دا د بیاکتنې مرحله ده. یو ځل د اړوندې محکمې لخوا لومړنۍ غونډه کیږي، هلته هر ډول چې محترم قاضیانو لازم وګڼله پریکړه کوي. د افغانستان لوی څارنوالي د محترمو قاضیانو د پریکړې په رڼا کې خپل وروستي کارونه کوي.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې رسال سبحان مصبا هم وایي هغه څه چې د زمان احمدی مدافع وکیل مطرح کړي د قانون خلاف نه دي. د په خبره د قانون پر بنسټ باید د محکمې غونډې د کورنیو او ماشومانو د استثنایي قضیو پرته علني وشي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله او قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه اجمل تورمن ته غوښ شي چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د زرغون سرتی خرګوټی مسولانو نن څو نوې جوړې شوې فابریکې پرانیستي. د دې خرګوټی رئیس محسن اميري ازادي راډیو وویل دا فابریکې په بیلابیلو برخو کې فعالیت وکړي. د وینن رس سلور فابریکې په ملي ډول خپل کار پیلوي او دا فابریکې د سړو خونو د برېښنا د پایلو جوړولو د بطریو او تیزابو د تولید او د خوراکي موادو د تولید په برخه کې دي. د زیاتوي په زرغون صنعتي ښارګوډي کې نږدې 1500 فابریکې طرحه او ډیزاین شوي چې له ډلې 300 هغو ته ځمکه ویشل شوي او 25 پکې عملاً فعال دي. ښاغلی میری دا هم ویل چې دا مهال 1500 کسان په دې ښارګوډي کې په کار بوختي او د ټولو کارخانو په فعالیتو سره به یو لک کسانو ته د کار زمينه برابر شي. هند چابهار بندر لپاره ځانګړي کړي بودیجه د تیر کال په پرتله دوه برابر کړي ده. د پرنټ نشریه د معلوماتو پر بنسټ هند بهرنیو چارو وزارت لوري په اعلان شوی بودیجه کې 30 کروڑ هندي روپۍ چې 44 میلیونه او 10000 ډالر کېږي د ایران د چابهار بندر پراخوالي لپاره په پام کې نیول شوی دي. په 2013 او 2019 کال کې د هند دولت په بودیجه کې د چابهار بندر مالی ملاتړ ونه شو، خو تیر کال دغه هیواد 450 میلیونه هندي روپۍ د دغه پروژې لپاره ځانګړي کړي. د چین او پاکستان سره د اختلافاتو له امله هند پریکړه وکړه چې په وچ پورې محدود هیواد افغانستان لارې لویدیځو هیوادونو او مرکزی آسیا سره د نښلیدو نوې لاره جوړه او خپلې ګټې خوندي کړي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې په دې ډول پتی کې یو امریکایي ډالر و بیا افغانۍ وایرو 50 افغانۍ او انګلیسي پاوند 100 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومنه 50 افغانۍ او 80 پوله، زر هندي روپۍ 190 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 491 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، او سم ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن په تاشکند کې د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن ختیځ اروپا او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته خپل سفر پای ته ورسوي. زما همکار اسدالله لودین دا موضوع تعقیب کړي او د جزئیاتو لپاره په سټوډیو کې راسره ده. لودین صاحب سلام. د سیمې هیوادونو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر د وروستۍ ورځې اجنډا چې نن د په پام کې د خپل سفر به پای ته رسوي، د نن ورځې د لیدنو کتنو اجنډا یې څه ده؟
ډیره مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو او اوریدونکو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د سی 15 جمعیو هیوادونو په غونډه کې برخه اخلي. دا د منځنۍ آسیا هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان هیوادونو جوړ یو سازمان دی چې نننۍ غونډه د بهرنۍ چارو د وزیرانو په کچه ده. له دغو 15 هیوادونو سره بیره افغانستان هم دغه سی 15 جمعیو سازمان کې غړیتوب اخیستی، خو کرنه ده چې نننۍ غونډه کې کوم افغان چارواکی هم برخه اخلي او کنه. له دغو پنځو هیوادونو چارواکو سره نن ښاغلی پامپیو ګوري او په بیلابیلو مسلو ورسره خبرې کوي. له غونډې مخکې ښاغلی پامپیو ویلي چې نننۍ غونډه کې دوی پر امنیتي مسلو او د منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي همکاریو خبرې کوي. د دغه راز دا هم ویلي چې دوی په دې خبرې کې چې دغه هیوادونه د منځنۍ آسیا هیوادونه څنګه کولای شي سیاسي ازادیو، اقتصادي وضعیت او بشري حقونو له اړخه ځانونه بدل کړي یا له دې اړخونو ځانونه خپلواک کړي. پامپیو نن له دې غونډې سربیره د ازبکستان له ولسمشر میرزیایف او د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره جلا غونډې هم لري.
بله اولودین سه په مجموع کې د پومپیو د سفر د دغه روسي سفر پیغامونه څه او پر کومو مسایلو د بحثونه کړي؟
ښاغلی پومپیو تر اوسه خپل سفر چې نن ازبکستان ته راغلی لدی وړاندې د قزاقستان، بلاروس، اوکراین او برېټانیا ته هم تللی دی. د تیرونی په پای کې خپل سفر پیل کړی. د سفر عمده پیغامونه دا دي چې دی ویل چې څنګه د منځنۍ هیوادونه د منځنۍ آسیا هیوادونه باثباته او خپلواک شي. د ویل دغه هیوادونه باید یو پر بل تکیه کم شي، تکیه کم کړي او له هر اړخه په ځان بسیا شي. د په سیمه کې یا د سیمې په هیوادونو کې د بشري حقونو په وضعیت هم ټینګار کړی او دا ویل چې د هر انسان بشري حقونه لکه څنګه چې په لویدیز کې خوندي دي باید په دغو هیوادونو کې هم خوندي پاتې شي.
ډیره زیاته مننه لودین صاحب. قدرمن اوریدونکو، منځنۍ آسیا ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د سفر د وروستۍ ورځې د لیدنو کتنو او خبرو اترو جزئیات مو اوریدل. البته د یادونې وړ ده چې د سی پینځه جمعیو هیوادونو چې هماغه جمعیو یې افغانستان دی، البته د دې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان په اړه له دې مخکې هم پومپیو خبرې کړې وې. د افغانستان په اړه د افغانستان د سولې په اړه څرګندونې کړې دي او که په راتلونکي کې د دوی په نننۍ غونډه کې په دې اړه نور جزئیات راځي نو د ازادۍ راډیو د خبرونو په ترڅ کې به یې له تاسو سره شریک کړو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کندز ولایت د کرنې او اوبه لګونې د ریاست چارواکي وایي چې د آمو سیند پر غاړه د شیرین بویې د نیالګیو د کینولو پروژه یې پیل کړې ده. هغه بزګران چې له دې پروژې څخه ګټه اخلي وایي د شیرین بویې طبي بوټی سربیره پر دې چې دوی ته اقتصادي ګټه رسوي د ځمکې په ټینګښت کې او د سیندونو په خوندي کولو کې هم مثبت رول لري. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان او په دې اړه تفصیل.
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د دولتي ځمکو د غصب د مخنیوي او د آمو سیند د تحکیماتو په هدف د شیرین بویې قلمچې کینول کیږي. د دغه ولسوالۍ کروندګر د کرنې وزارت له لورې د شیرین بویې پروژې پلي کول د بزګرانو د اقتصاد د ودې په خاطر ګټور بولي. د دهقانانو په وینا چې د شیرین بویې ریښې د ځمکې په ټینګولو کې مثبت رول لوبوي او د هر ډول طبي پیښو پر مهال د ځمکې له ښویېدو مخنیوی کوي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ دوه تنو بزګرانو نصر الله او دوست محمد په دې اړه وویل:
د دې دپاره چې دا ځنګل مالچر سي، دا ځنګل نیالګي پکې راشنی سي، دا ځنګل کې درختې راشنی سي، چې تر څو د زورمندانو مخ دې ځای واړي.
دا ډېر ښه پروګرام ده. د غاصبینو له چنګه د ځمکې خلاصیږي د غصب نه او نور د ولایت د کندز ته یو ښه راسته راوړنه هم ده.
دوی زیاتوي چې له درې کالو وروسته د دغه طبي بوټي له ریښو ګټه اخیستل کیږي او د درملو په جوړولو کې ورنه استفاده کیږي. د کرنیزو چارو کارپوه غلام جیلانی په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل:
د شیرین بویه بوټی چې پخوا په طبي حالت باندې له منځه تللی و، نن خوشبختانه وزارت زراعت بیمه سیب ولسوالۍ کې دا پروژه تطبیق کړه. هغه ځمکې ته یو نوی ژوند ور وبخل، هغه ژوند هغه ځمکې له سره تازه سوه، نو دهقان ته هم ګټه رسیږي، ملت ته هم ګټه رسیږي او ښه خبر خو دا ده چې هغه ځمکه بیرته دولت صاحب سو. مخکې له دې نه غاصبینو تر لاس لاندې هغه ځمکه.
له دې سره سم د کندز د کرنې او اوبو لګونې او مالداري ریاست چارواکي وایي په روان کال کې دوی د 12 میلیونه افغانۍ په ارزښت د شیرین بویې 600 میلیونه قلمچې د امام صاحب ولسوالۍ پر 900 تنو کروندګرو په وړیا توګه ویشلې دي. د نوموړي ادارې رئیس عبدالهادي قرلوخ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
هدف از تطبیق این پروژه تحکیم سواحل دریای امو و
موک پیمام سه ولسوالی که دی شیرینبوی پروژه دی دولتی زموک او دی چرزاینو دی غصب او دغه راز دی امو سین دی غاړي تحکیمات په خاطر په لیکړي او له دغه بوټی څخه دی درملو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي او موک دی شیرینبوی دی ریخو پرې کولو پاړه بسګرانو ته په هوی ورکړي تر څو دغه طبي بوټی له منځه ولاړ
شي. او آموزش ها برای اعضای انجمن ما دادیم.
دی ښاغلی قرلوخ په وینا چې دوی په دغه ولسوالۍ کې د شیرینبویې نه ټولنې جوړې کړې او هر ټولنه سل تنه غړي لري او د شیرینبویې ویشل شوي قلمچې د آمو سیند غاړې کې په 900 هکتاره دولتي ځمکې کې کینول کیږي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادي رادیو.
ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، او اوس هم فیروز عزیزی ته غوږ شئ چې د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مخکتنه کوي.
هشت صبح ورځپاڼې خپله سرمقاله په دې عنوان چې د جګړې پای ته هیله مندي نشته لیکلي چې لا هم د طالبانو په سیاسي افکارو کې بدلون نه دی راغلی او دا به د سولې لپاره ستر خنډ وي. سرمقاله لیکونکي لیکلي طالبانو تر دې دمه د سولې په مذاکراتو کې د امریکا له لوري وړاندې سوې غوښتنې او شرایط نه دي منلي. د سرمقاله لیکونکي په باور له طالبانو غوښتنه سوې چې له القاعده ډلې سره اړیکې پرې کړي، اوربند ومني او له افغان حکومت سره جمهوري نظام ته د ورګډېدو او سولې د خبرو د همغږۍ لپاره مذاکره وکړي. چې د سرمقاله لیکونکي په خبره طالبانو دا یو شرط هم تر دې دمه نه دی منلی. لیکوال لیکلي که د طالبانو په سیاسي افکارو کې بدلون رانسي د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه به په افغانستان کې جګړه پای ته ونه رسوي او د دې وسلوالې ډلې پوځي غلبه به سیاسي مشروعیت رامنځته نه کړي. دنیا ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې ارک تورن کړی چې د سولې خبرې تحریفوي. دغې ورځپاڼې په خپل لومړني مطلب کې لیکلي چې ارک د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمي خلیلزاد او ولسمشر محمد اشرف غني د ګډې ناستې جزئیات تحریف کړي دي. سرمقالې لیکوال لیکلي چې زلمی خلیلزاد له ولسمشر غني، پخواني ولسمشر حامد کرزي او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره د سولې په اړه لیدکاته درلودل، خو د دوی درې وړو لولوري بېلابېلې خبر پاڼې خبرې سوي دي. لیکوال لیکلي چې له ارګ نه په خبره سوې خبر پاڼه کې له زلمی خلیلزاد نقل قول سوای چې له طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې مشخصې پایلې ته نه دي رسېدلي، خو د حامد کرزي او عبدالله عبدالله لولوري په خبرو سویو خبر پاڼو کې ویل سوي چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو پر مختګونو خوخي خودلې ده. لیکوال ارکتورن کړای چې نه غواړي د سولې په خبرو کې پرمختګونه وسی او غواړي د 15 کال لپاره بیا هم په واکې پاتې سي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په خپل سرمقاله کې د سولې لپاره د طرحې او اجماع په اړه لیکلي دي. د سرمقالې لیکوال لیکلي افغان حکومت د سولې لپاره طرحه او پلانونه لري او ولسره په همغږي ملي اجماع رامنځته کړي. د لیکوال په باور پخواني ولسمشر حامد کرزي او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو سیاستوالو د سولې لپاره اوس طرحې وړاندې کړي، حال دا چې د خپلې د حکومتولۍ پر مهال یې له طالبانو سره د سولې لپاره هیڅ جامع اقدام نه دی کړی. لیکوال دا هم لیکلي که دغه سیاستوال غواړي چې په رښتینی ډول په هیواد کې سوله راسي، دوی د افغان حکومت سره یو ځای پر اوربان او د تاوتریخوالي پر راکمېدو ټینګار وکړي تر څو د سولې خبرې اترې یوې مشخصې پایلې ته ورسیږي.
سموک غاګل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لو د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام لو د سهار تر او ل امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار لو د مخام تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
عبدالعزیز غالب د مرجع ولسوالۍ نه لیکي افغان حکومت باید د چین د کورونا ویروس د خپرېدو مخنیوي وکړي، خو موږ تر اوسه داسې پرمختللي امکانات نه لرو. قدیر تکین چې ندی لیکلی لکم زیا اس ام اس کې خپل لیکلی دی چې د انتخاباتو وروستۍ پایلې باید بې له ځنډه او پرته له سیاسي فشار څخه اعلان شي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکي، افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې هرې ډلې ته ماتې ورکړي، خو لوی مشکل دا دی چې افغان ځواکونه پرمختللې وسلې نه لري او د افغانستان جګړه هم ډیره پیچلې ده. او مستغنی د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ نه لیکي، افغانان که په جنگ کې غښتلي دي خو په سوله هم مین دي. ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خپریږي. دا وخت د غرمې